السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې دي نن د جمعې ورځ او د نوومبر 11 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات هرکلی کوم په روان یو سات کې په شمالي وزیرستان کې پر پوست ځانمرګي حمله او د پاکستان د سیاسي حالاتو سره سره ځینې نور موضوعات باندې هم راپورونه لرو نس پروګرام د مشال ریډیو مجله هم درو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی رازو خبرونه ته د شمالي وزیرستان میرلی نورکسیمه کې د پوز پر یو گاډي په ځانمرګي حمله کې شپږ پوزیان ژوبل شو دي د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر ویلي د وفاق لخوا د بقایاجاتو نه ملاویدو لوبجي صوبه د مالی بحران سره مخ ته او امریکا وايي اوکراین ته د 1200 میلیون ډالرو جنگي سامانونه ورکړي د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د میرلی نورک سیمه کې د پوس پر یو گاډي ځانمرګي برید شوې چې پکې شپږ پوزیان ژوبل شوې دي د سیمه پوزي او پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون ماخام د میرلی په نورک سیمه کې یو ځانمرګي بریدګر د پوس گاډي سره ځان والو زبو او شپږ پوزیان یې ژوبل کړل د چارواکو په خبره د پوس گاډي بم پروف وو نو ځکه یې ځاني تاوان ونه رسبو خو په ژوبلو عسکرو کې د دوه حالت نازک خوتل شوې دي تروسه چا دغه حمله سیمواری نه دامنلی د پاکستان تحریک انصاف ګوند پروند نومبر پر لسمه د پنجاب د وزیر آباد د اسلام آباد پر لور خپل لاریون اپیل کړی دی د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر لسمه په لاهور کې د خپل کور نه د لانګ مارش کډونوالو ته په یو ویډیوي پیغام کې ول چې ګوند د وزیر آباد له هغې سیمې څخه خپل لاریون بیا پیلوي چیرته چې د پر قافله ډز شوی او دیارلس کسان پکې زخمیان شي وو یو تن پکې وژل شبیبو عمران خان په خپل وینا کې د هم ویل شه د یوې منسوبې لارې ته د وجنې کوشش شوه خو دې په خپل خبرې نه پشان شي بل خو افاقي حکومت د لاریون د فتنه مارش په نوم یاد کړي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله د نومبر په لسمه په خپل ټوئیټر باندې لیکلي د پاکستان تحریک انصاف ګوند لاریون له وجې د لکونو خلکو تګ راتګ کار روزګار تماشومان او تعلیم او روغتونونو ته د خپل ناروغانو رسبل ګران شوې دي او په دغه غاړه د خلکو غم او برداشت ختم شوه دي خو په خوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په یو ټویټ کې پر خپل پلویان وغږ کړی چې زر تر زره دي د سړکونو بندول وتروي د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر پرون په پیښور کې خبري کانفرنس ته ول چې د وفاق لخوا د مالی بقایاجاتو نه ملاویدو لوجي د صوبه د مالی بحران سره مخ شوې ده تیمور سلیم جګړه پر دغه وخت ول چې وفاق ته د بجلی د خالص ګټې د قبایلی ضلعو د بجټ او په ان اف سی اوارد کې د یو سل دیارلس ارب روپۍ جمع شوې دي د خبري غونډې وروسته تیمور سلیم جګړه مشال ریډیو ته ویل
د قبایلی اضلاع پیسو کې بل کال 6 ارب روپے ندی ورکړی شوی دې کال کم سے کم د 1.5 ارب روپو خساره ده نیٹ ہائیڈل پروفٹ هغه دې کال تقریبا بقایا جات سره 60 ارب روپے جوړیږي
تیمور جګړه د هم ویل چې د وفاق لاړه د دغو پیسو د نه ملاویدو له وجې دوی د تنخواګانو ورکولو د ترقیاتي کارونو سرته په رسولو کې مشکلات لري او زر به دغه مسله عدالت ته وړي تاسو مشال ریډیو ته غوږی د گلګت بلدستان په دیامیر سیمه کې د جناکو د رنگشي وسکول د بیا رغونې کار پیل شوې دي د گلګت بلدستان چیف سیکرټری د نومبر په لسمه په خپل سرکاري ټوئیټر باندې ورکړي چې په ورانشي وی سرکاري سکول کار په تیزی سره روان دي او تمه ده چې نن یې د انجونو لپاره پرانیسي د دیامیر په دارل غریز سیمه کې د نومبر په ومه د شپې نا وخت نه معلومه وسته بارو د انجونو یو سرکاري میډل سکول سوځولې بو چې ورسته پولیسو مقدمه د نامعلومه وسوالو خلاف درج کړی وخت تر اوسه د دغه پیښې ذمہواری چا نه ده منلې او بل خبردار چې د امریکا د دفاع وزارت د نومبر په لسمه اعلان وکړ چې دوی به د 1200 بلیون ډالرو پوځي مرستې اوکراین ته لیږي د اعلان لمخې په دغو کې به زیاتره جنگي وسله او هوایی دفاعي نظام شامل وي د امریکا ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلي چې په دغو پوځي مرستو کې د فضايي دفاع په اړه مهم سامانونه شامل دي او زیاتوي د فضايي دفاع زیاتېدل به اوکراین لپاره ډیر مهم وي ځکه چې روس پر مهمو ولسی ودانیو میزایلي او د ایران جوړ جوړ ډرون حملو ته دوام ورکړی دی. د حمارس په نوم لوړ ګرځنده راکټي هغه نظام هم په دغه پیکج کې شامل دی چې اوکراین یې په کامیابۍ سره د روس خلاف په ځوابي کاروایي کې استعمالوي. په دغه پیکج کې ځینې نور مهم جنگي سامانونه هم شامل دي. دا خبرونه تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې وړاندې په خبرونو کې واورید، د شمالي وزیرستان د میرعلي په نورک سیمه کې د پاوس پر یو ګاډي ځانمرګي برید شوی چې شپږ پوځیان پکې جوبل شوی دي. د سیمې پوځي او پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په خطر مخام هغه وخت شوی چې یو ځانمرګي بریدګر د پوځي ګاډي سره نږدې ځان والو سبو. د چارواکو په وینا په پیخه کې د دوو جوبلو عسکرو حالت نازک خوتل شوی دی خو درملنه یې روانه ده. تر اوسه چا دغه حمله سیمواري نه ده منلې. نور حال د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان میرعلي نورک سیمه کې د فوس پر یو ګاډي ځانمرګي بریټ شوه چې شپک سرتيري پکې جوبل شوې دي. سیمه کې یو لوړ پوړی فوزي چارواکي او پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې پرون د نومبر په لسمه ماشام میرعلي نورک سیمه کې یو ځانمرګي بریټګر د فوس ګاډي سره ځان والو ځولو چې نتیجه کې شپږ امنیتي سرتيري جوبل کړي. دوی وویل چې د فوزګاډي بم پروف وو نو ځکه زیات ځاني تاوان نه دی اړولې. خوش پک سرتيري جوبل شول چې پکې د دوو حالت نازک خودل کیږي. د دوی په وینا جوبل شوی سرتيري فوزي روختون ته ورسول. د بریډ زمواري لا چا نه دی منلې. د اکتوبر په درویشتمه هم میرلی سپینوام چوک نه سلور کیلومتره په پریوته د فوز انجینرینګ شوبې اف ډبلیو په ګاډي ځان مرګي بریټ شوی وو چې پکې د یادې ادارې سلور سرتيري جوبل شوی ول. تر دې وړاندې د سپتمبر په 28مه هم د میرعلي په بایپا سړک ځان مرګي بریټ کې د ملیشا ځواکونو 21 سرتيري جوبل شوی ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه اووم ځان مرګي بریټ دی خو د دې بریډونو مسولیت کمې وسله والې ډلې نه دی منلې. د ځان مرګي بریډونو ترڅنګ شمالي وزیرستان کې روان کال کې سلور سلویش هدفی بریدونه هم شوی چې پکې تر شپېتو پورې ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان، مخاور خزینه او هم امنیتي سرتيري وژل شوی دي. د دغه بریدونو او نامنیزت سیمه کې په واروار احتجاجونه او پرلت شوی. ځایي ولس د دغه بریدونو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې. شمالي وزیرستان کې د هدفی وژنو او نامنیزت د جولای ولسمنه اوتمانځای مشرانو پرلت پیل کړي وو چې څو ورځې وړاندې یې حکومت سره مذاکرات کامیاب شول. اوتمانځای مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت یې غوښتنه منلې او دواړه لوري د سیمې د امن لپاره په شرطونو رضا شوي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان هم مشال ریډیو ته تایید کړي وو چې د پرلتوالو غوښتنه یې منلې او مطمئن کړي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکه
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پاکستان په سیاست کې د پوهسته مداخلت په اړه ویلي چې که کردار یې تعمیری وي نو هیواد ته ګټه رسولی شي. نوموړي دا خبره د نومبر پر 9مه د ډان ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په اپریل کې د عدم اعتماد تحریک له لارې له وزیر اعظمۍ څخه د لرې کېدو وروسته عمران خان د پوځ خلاف وخت په وخت بیانونه ورکړي دي. دا چې شنون کې په سیاست کې د پوځ د مداخلت په اړه د عمران خان بیانونو ته څنګه ګوري، نور تفصیل زموږ همکارا ملیحه میرزا درا کوي.
دا تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی چې له سیاسته د پوز کردار په مکمل ډول لري کول ممکن ندی، خو د ادارې د طاقت تعمیري استعمال هوا د ادارو ترمنس له بهرانه وستلی شي. دا خبره نو موړي د نومبر په 9 په خپل کور کې د پاکستانی ورسپانې ډان سره د مرکه په وخت کړی دا. عمران خان د خبرو پر مهال ومنله چې دا غو د حکومت په وخت په دریو کالو کې له پوز سره تعلقات خراب شول. دا لومړی ځل نه دی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پوز په اړه بیان ورکوي. د نومبر په 15 عمران خان له رسنو سره د خبرو په وخت د نومبر 3 د پیښې لپاره د وزیر اعظم د کورنو چارو وزیر او د استخباراتو یو لوړ پوړی چارواکي تورن کړل او ویل چې په وزیر آباد سیمه کې دغه د لانګ مارچ کنټینر باندې برید دوی پلان کړو، خو حکومت او د پوز اماړي کو څنګه آی ایس پی آر دغه تورونه بے بنیاد وبلل. دا چې په پاکستان کې شنن کې د پوز په سیاست کې مداخلت پاړه د عمران خان بیانونو ته څنګه ګوري، دا پښتنه مو د خبريال عمر چیما مخې ته کې خوده. عمر چیما د نومبر په 10 مشال ریډیو ته د ډان رسپانډ سره د عمران خان د مرکه په حواله ویل چې فکر نه کوي چې د تحریک انصاف مشر د اسټابلیشمنت خلاف دی، بلکې داغه مطالبه ده چې تر سو ورسره د پوز ملاتړ حاصل دي نو هغه یعنی پوز د حق سره دی او چې له هغه سره نوی نو بیا د باطل سره دی. نو موړی ویل په سیاست کې د پوز عمل دخل بالکل نه دی پکار.
عمران خان نے یہ مطالبہ ہی نہیں کیا کہ فوج کا سیاست میں کردار ختم ہونا چاہیے.
عمران خان خواڑو دا غخت نے دی جب سیاست کے فوج کردار ختم شی، اس شیاغه وای چې کردار تعمیری هم کې دل شی، نو دا ای وډیر مبهم خبره ده چې څه دا هغه خوخه وی هغه تعمیری وی او چې څه نه وی خوخ نو هغه تخریبی وی. د احتساب نه هم دا غدا مطلب دی چې دا ټول مخالفین دی باید بندي وی، نو دا هغه مسله دا چې هغه غواړي د هغه ملاتړ وشي او چې څوک نه کوي نو خپل مخالف بیګنی. د عمران خان مطلب دا دی چې پوزي اسټابلیشمنت په هر ځای کې ملاتړ کولو، ان تر دې چې د قومي اسمبلی غړو نظم هم هغه کولو. د دوی د منظمولو معنی دا ده چې د فشار په ذریعه کسان لزان سره ساتلی وو، چې هغه ملاتړ ختم شو او خلک په تختیدو شو، عمران خان صاحب شور شروع کړ.
دا پاکستان په سیاست کې د پوز د مداخلت خبره سیاسي ګوندونو په مختلفو وختونو کې راپورته کړې ده. د عمران خان سربیره داغه د حکومت په وخت د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم په پوز نیوکه کولې او غوښتل یې چې په سیاست کې له مداخلت نه لاس واخلي. د بیلګې په توګه په ګوجرانواله کې د 2000 کال په اکتوبر کې یوې جلسې ته د تقریر په وخت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د پوز د مشر جنرل قمر جاوید باجوا او د هغه وخت د آی ایس آی مشر فیض حمید نمونه اخستیو او هغه یې د نواز شریف د حکومت پر ضد اقداماتو کولو باندې تورن کړیو. په 2019 کال کې د سینیټ چیئرمین صادق سنجرانی پر ضد د اپوزیشن د عدم اعتماد د تحریک ناکامه کېدو وروسته د نېشنل پارټي مشر حاصل بیزنجو چې اوس وفات شوی دی ویلي وو چې انتخاب یې ځکه وبیلو چې د آی ایس آی د مشر جنرل فیض حمید کسانو پکې لاس لرل. ښاغلی بیزنجو د صادق سنجرانی په مقابله کې ولاړ وو. د سیاسي چارو کارپو قریش خټک هم د عمر چیما سره هم نظر دی. نوموړي د نومبر په 10 مشال ریډیو ته ویل چې پوز باید یوازې خپلې هغه پېښورانه ذمہواري پوره کړي چې د پاکستان په آئین کې ټاکل شوې دي. نوموړي ویل چې پوز باید په سیاست کې هیڅ لاسونه لري، خو عمران خان د پوز د کمې مداخله غوښتنه یوازې د شخصي مفاد لپاره کوي.
پاکستان د سرحدونو دفاع کی او نن چې تاسو پاکستان د سیاسي او معاشي مسایلو کې انخطی دی راغی، یو بنیادی وجه هم دا ده چې خود چې دوی په جمهوري ادارو باندې چې دی غادر دی او پارلمان او الیکشن د هغې کې مداخلتي نه کړي دي. نو دا ستاسو مخې ته ده چې کوم خلک په پارلمان کې کښېني هغوی په ځای دي چې د خلکو د مفاداتو مطابق چې پالیسیانې جوړې کړي هغوی د فوج د خوشحالولو لپاره کارونه کوي. د عمران خان مطالبې چې دي هغه د شخصیت نه چې دی ګیر چاپېره تاویږي، هغه نه په قوم باندې کار شته، نه په ولس باندې کار شته، نه په ملک باندې کار شته. هغه صرف یوه مسله ښکاري او هغه دا ده چې ما دا وزیر اعظم کرسۍ ته واپس ورسوي.
د پاکستان په 2000 تاریخ کې درې وارې مارشل لا لګول شوې ده، چې په اول وار په 1950 کې ایوب خان، په 1950 کې جنرال ضیاء الحق او په 1999 کې پرویز مشرف لګولې وه. کارپوهان وای د پاکستان په سیاست کې د پوز همیش یو قوي کردار پاتې شوی دی چې محدودول یې د هیواد د ترقۍ او خوشحالۍ لاره کېدې شي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 1 بجا،
تان دهيله
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په درینه مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
تیر اورس ته خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سریم جګړه په موجوده وفاقي حکومت د صوبې د مالی بحران د ذمہواری تور پورې کړ. تیمور سلیم جګړه پرون په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د موجوده وفاقي حکومت په دور کې مرکز د قبایلي زلو 500 ارب روپۍ د بجلی د خالص ګټې 80 ارب روپۍ او د ان اف سی اوارډ 80 ارب روپۍ بقایا جات نه دی ادا کړی او دوی پلان لري چې دا مسله عدالت ته یوسي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د غلام غوث په دې رپورت کې وو.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وای وفاق ته د ورپوري بقایاجاتو د نه میداویدلو په وجه صوبه د مالی بحران سره مخ ده. د خیبر پختونخوا صوبې په مالی مشکلاتو د نومبر په 10 نیټه په سیول سیکرټریټ پیښور کې د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په خبری کانفرنس کې وویل چې مرکز ته د بجلی د خالص ګټي د قبایلي زیلو د بجټ او ان اف سی ایوارډ کې یو سل 14 ارب روپۍ بقایاجات جمع شوې دي چې په وجه یې صوبه د سختو مالی مشکلاتو سره مخ ده. د خبری کانفرنس وروسته د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
د قبایلی ازلا پیسو کې بل کال 6 ارب روپۍ ندی ورکړی شوی د کال کم سے کم د 1.5 ارب روپۍ خساره ده. نیٹ ہائیڈل پروفیٹ سگا پیسے دی چې مونږ ته د زمونږ د اوبونه چې کومه بجلی جوړیږي دا غي مد کې ملاویږي اغا دې کال تقریبا بقایا جات سره 60 ارب روپۍ جوړیږي چې کم کې وفاقی حکومت دا اولنی وفاقی حکومت دې چې یو روپۍ چې کال نه راغلی دا نه درا کړی. او درېما چې کومه مسله ده اغا د ملک چې کومه پیسې تقسیمیږي چې کوم قانون ته تقسیمیږي هغه ته وایي ان اف سی اوارډ. نو اغی کم دے وفاقی حکومت مونگتا 28 ارب روپے 28 ارب روپے کم را کری.
تیمور سلیم جگڑا وویل چی دا مرکز نا دا پختونخوا صوبے دا واجب الادا بقایا جاتو دا نم ملاوی دلو پا وجہ صوبائی حکومت پا تنخاگان ورکولو او ترقیاتی کارونو تا دا پیسو پا جاری کولو کی دا ستونزو سر مخ دے او حکومت یہ دا دے مسلو دا حل کولو لپارا عدالت سر دا روجو کولو پلان هم جوڑ کرے دے.
او مونگا با انشاءاللہ کوٹ تمزو پا دے باندې کابینه فیصله کړی ده. د دې علاوه مونږه خپل اخراجات او خپل آمدن باندې کار کوو او ان شاء الله به تاسو وګورئ دسمبر پورې به هغه پوزیشن خشي. کلیئر خبره ده چې سیاسي مقصد دی دوی کوشش کوي چې دا صوبه بانکرپټ شي.
صوبایي حکومت په موجوده وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا صوبې د مالی بحران د ذمہواری تور پورې کړی دی خو تر دې دمه د وفاقي حکومت لخوا په دې لړ کې څه ردعمل مخې ته نه دی راغلی. خو په خبر کی خبریال او سیړونکو عرفان خان وای د صوبې او مرکز ترمنز د بقایاجاتو د مسله د پخوانه را روانه ده خو په موجوده سیاسي تاو تریخوالی کې به دا مسله نور هم پیچلې شي.
د وفاق او د خبر پختونخوا ترمنځ چې کوم د مالی شخړې یا مالی معاملات نو دا مسله د وسن نه ده د تیرو دوه دهیانو نه کوم غو ګورو چې کله تیر کې صاحب خپل حکومت او په وفاق کې نو هغه هم په صوبې ته خپل برخه په ټایم باندې نه دا ورکړي غني دا د څه هم نه ده چې په ولني زلباني حکومت دا شکوا شکایت کوي. یقینا چې کوم بیا د صوبایي حکومت یعنی تیر کې صاحب دلته حکومت ته هلته اتحادی جماعتونو دی پی ڈی ایم دی نو د دوی ترمنځ د صوبي معاملات سیدینو دا په دې باندې منفی اثر پریوزي.
د یادونه وړ ده چې د تیرو دوه میاشتونو په پختونخوا صوبه کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې هم د خپل ټاکلې شوی وخت نه 100 ورځې وروسته ورکول شوې دي او ځینو سرکاري ټیکدارانو هم د پرمختیایي منصوبو لپاره د پیسو نه ورکولو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. خو تیر ورځ په خبری کانفرنس کې د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې سرکاري ملازمینو ته د تنخواګانو ورکولو او د مهمو پرمختیایي منصوبو د جاري ساتلو لپاره یې متبادل انتظامات په پام کې نیولې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. مشال ریڈیو
طرفا تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
دا مشال ریڈیو ترسنگ سی اوریدون کو رازو یو بل موضوع ته د جنوبی وزیرستان په وانه کې د جینکوز د کوونکو روانونه یو احتجاج تر سره کو دوی د وانه د کیډټ کالج مخه تر ټول شی په وختنه یو چې د دوی سرکاري کالج دفاع لکړي شي د وانه د جینکو سرکاري ډیگری کالج د سیمې یواسینه کالج د چې په 2001 کال کې جوړ شوی وو خود استادانو او د بنیادی سہولتونو د نشټوالي لوجه غیر فعال دي بلخو د سیمې اوسیدونکو وایي ځای تنظیمي ورته ډاډ ورکړي چې په د متعلقه چارواکو سره رابطه کوي او د دغه مسلې د هوارولو کوشش وکوي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو د جنوبی وزیرستان د وانی د جینکو د ډیگری کالج زده کوونکو غوښتنه لري چې د دوی کالج د زر تر زرا فعال کړي شي د دغه کالج انجونو زده کوونکو د نوومبر پر اتمه د وانی د کیډ کالج مخه ته احتجاج هم وکړ په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې د احتجاج پر مهال یو واستکون کې وای چې په کالج کې استادان نشته بنیادی سہولتونه لکه د سکلو پاکي او بهام نه لري او باید حکومت ته د دوی دغه مسله زر هوار کړي
مشالره لره زاینا په شهرو درې مشه ټیچر نه راسته مشه ټیچر نه راکای نن چې خالي مشه وویل چې احتجاج کې مشه ټیچر ویسر راونه دي او مشه دوی کې
بلخوا د وانی د واوی نېشنل ګوند یو ځای مشر عابد وزیر چې خپل د احتجاج تورغلې بوله مشال ریډیو سره په خبرو کې وای د کالج په شمول په نوبي وزیرستان کې د جینکو زیاتره اسکولونه هم غیر فعال دي
لکه موږ احتجاج چې کوم جینکې کړای و بل خو زه د شکریا حدا کاو و د چې خپل حق ته پر وتلې لکه غیر فعال په دوځ باندې د جینکې ورګرمي او ستاب هستا چې کوم فند ورته شي کومه پیسې دې تر راځي هغه په لار کې ورکا شي نو دلته چې کوم انسان دا هغه حدا د ستاب سره لکه اګری دا په دې باندې چې ماته ته چلو 10-15000 روپے ماتا پر ہے درا کا وے نو تاسو کا پکور کے تنخیا خلی کا تاسو چرتا تنخیا خلی نو دای خلاف ایکشن هیڅ څوک نه خلی نو کوم دې مطالبه دے اغا کو جہیز پاین کے دینا نہ مطالبه دے نو اغا جہیز مطالبه ان شاء الله چې او سر تا برا چی چې کوم
بلخوا د جنوبی وزیرستان یو ځای خبریال نور علی د نوومبر په 10 مشال ریډیو ته ول دا ډیره خبر ادا چې د سیمې جنکوس تکونکو د خپل تعلیمی حق لپاره احتجاج وکړو خو زیاتې وی جنوبی وزیرستان تعلیمی مسلو ته هیڅ سو پام نه کوي
دلر کې کوم ماده دي کاری چې جنکان دي کوم تر بلمان دي هغه وتلې وی دوی په احتجاج باندې لاس پورې کړو او دوی د وختنه کوله چې بای دا کالج چې کوم دي دا فعال کړي شي په دې باندې د میاشتې چې کوم دي په کرونا روپۍ په دې باندې خرڅه کیږي د استادانو ته نه کړی شوی دي تر دې دا ما چې کوم دا کالج دي هغه غیر فعال دي نو په دې باندې سره د دې تنظیم یا چې کوم دا غو هم دا ویلي چې مونږ به دې کالج ته په مرونه کوو دا کالج به فعال وو تر دې دا ما مشکله دا یعنی د ستاسو په جریستان کې کاو ګورې زه هول څومره دا جناکو چې کوم تعلیمي ادارې دي پرایمري میډل های برونه چې کوم دي اکثرا غیر فعال دي
د وانه ګورنمنت ډیگری کالج په 2001 کال کې جوړ شوی وو چې د سو وخت لپاره پکې په وس هم پاتې شوی وو دغه کالج تر 14 پورې دی لا پرنسپل نه لري خو تر 25 پورې استادان پکې دي او د ځای خلکو په وینا زیاتره پکې حاضری نه کوي خو په کورونو کې تنخواګانې اخلي د جنوبي وزیرستان یو سیدونکو زمان چې د کوهات په هندو نه جرنالیزم کړي په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
واحد یو د جنکو چې کوم واحد یو کالج دی تقریبا 2007 کې هر جوړ شوی دی په دغه چې کوم بلډینګ وو 2007 نه د 2019 پر د پوج پر تکي وو دلته چې کوم کې د کالج وو توانو وال هغه په جوړ کړي وو نو 2019 کو هغه خالی کو چې کوم ډایریکټریټ اف هایر ایجوکیشن کې پی دی هغه ته حواله کو نو اینا بعد د چې کوم جنکې دی اسکاونټ کې کوم کالج وغه نه دلته راشي بکړل دغه انول چې کوم چې کوم ټیچرانه دی هغه ته تنخوا راځي هغه 3,88,40,000 ده خو په دې کې ټوټل کوم 25 هغه دی ټیچرانه دی په دې کې 2 ټیچرانه د ټول تر راځي هغه کوم لوکل دی دلته او کوم چې په دې کې 30 ټیچرانه دی هغه د پاکستان مختلف علاقې سره دی اسلام آباد پېښور دی خان چې هغه مطلب دلته صرف په کال کې یو ځل راځي دلته کله اګزام دی د کالج
ځای اوسیدونکي دا هم وایي د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف ګوند صوبایي سملای غړي نصیر الله خان د وانی د چنکو د سرکاري ډیگری کالج سره نږدې اوسېږي او دوی ورته سو واري خپل دغه مسله هم بیان کړي خو څه جواب یې نه دی ورکړي په دغه اړه مې د نصیر الله خان او د جمعیت العلماء اسلام ګوند صوبایي او کامی سملای لغړو سره رابطه ونه شو او د جنوبي وزیرستان د کامی سملای بلغړي علي وزیر په جیل کې دی خو د سیمه اوسیدونکو وایي ځلې انتظامی چارواکو د جنکو مظاهره کوونکو سره خبرې شوې دي او ډاډ یې ورکړي چې دغه مسله به زر هوار کړي
تعلیم لپاره سہولت شته د جنکو لپاره سړی په یادو به یو یاد راکې او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې صورت سماجي ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لوړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوو
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
د یخنۍ موسم شروع کېدو سره سم د سواد په منګوره کې د بلستنو کاروبار زیات شوې دي د بلستنو او رضایانو کاروباریان وای وړاندې به د مالوچو بلستنې جوړولې خو اوس د مصنوعي مالوچو یا پولیستر بلستنې خلک زیات خوښوي بلخوا د مالوچو وهونکو ماشينونو مالکان وای چې د پولیستر راتللو سره یې روزګار کم شوی دی د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د منګوري د بلستنو مارکیټ ته ورغلی او په دې اړه یې رپورت جوړ کړی چې د یو دکاندار پر غږ پیل کړي
په دې کې زمونږ سره جی رضای چې د ارزان ارزان 1200 روپو پورې د سنگل او سنگل کې بیا حق کوالټي چې د 4500 روپو پورې ده
دا د سلويخ کلن شانواز اخته شانواز ترتیر شلو کالو راسي د منګوري د ټکو په مارکیټ کې د خپلې کارخانې بلستنې خرڅوي
داسې ډبل بیډ چې کومه ده هغه د 2000 نواله دا 6,500 روپو پورې زمونږ سره راځي ډبل بیډ دجی
شانواز وای چشپک اتکا لوړندې به د مالوچو برستنې خرڅولې ولی اوس د مصنوعي مالوچو پولیستر برستنې خرڅيږي
مخکې د مالوچو کار وستې ده د پولیستر چې کلر اوتی دي نو زیات تر خلک ټول چې ده هغه پولیستر خوخیږي او د پولیسترو چې کله ډیمانډ ډیر شوی ده یقین وکم مال پورا کولم نشو دونه ډیمانډ ده ځکه چې دا پولیستر چې ډیر زیات ګرم ومي زمونږ سره تقریبا 20-22 کسان په کارخانه کې کار کوي دسی زمونږ سره دلته په دکان کې او 7-8 کسان کار کوي او یقین وکم چې لکه پاغي کې مونږ مال پورا کول نه شو جی
ټکو مارکیټ سره نږدې مالک په ماشين وهلو کاریګر اکبر علي وای چې د پولیسټر راتلو سره روزګار کم شوه اوس رپ تولیانی او بالښتونه جوړوي
مخکې کار ډیر وسل شپکشل تولیانی باندې اوس دغه 30-40 تولیانی وو او په دې من خپل گزاره کو دا صرف مارکیټ کار کې صرف دغه تولې پاتې نو بلاستین چټوله پولیسټر نه جوړیږي د پولیسټر په کار موته منی د ماري من اثر پرې وته ده او تولې ته صرف بالغ ډکو ماري چا نه دغه تولې ډکو ته
د منګوري د ټکو په مارکیټ کې صدر شو نه زیات د بلستونو جوړونکو کاروباریان دي مارکیټ کې بلستنې اغستون کې عمران خان وای چې لری پروتوسی مت بلستنې تولایانی بالغتونه وړي
کمزم اپر سواد ته خاص کر بهارین کلام شیا مټی دابا
پر علاقے چکم دے داغ سائیڈ تو اگ جگلوٹ گلگدا پورے دا کدی دی سائیڈ نے چکم دے سپلے نے کی گن منگم کوشش کو جدل تے گرا شو ریٹم دل تے کھائی کوالٹی نے مختلف قسم منگ دا سودا کو پولیسٹر سپکی او گرے من ڈیری نو دغه غټ ایڈوانٹیج دغه دے خلک دی لپدی توجہ ور کے چ لگے اس پکی او یو لگا او دغه گرم ڈیری نو زنگ دے علاقے دے یک چیز نور علاقے بنی بس سی وای نو زیاتر لگا من کوشش کو جدا واخلو
دبرستانو کاروبار کو ان کی وای چ داگس پمیاش کے سیلاب سرا دبرستانو طلب نور هم زیات شوه د خیر خیګری تنظیمونه هم دوی نه د ټوک په حساب د سیلاب زپل لپاره برستنی او تولایانی اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د میرلی په نورک سیمه کې د پوز پر یو گاډی ځانمرګي برید شوې چې پکې شپږ پوځیان ژوبل شوې دي. د سیمې پوځي او پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون ماخام د میرلی په نورک سیمه کې یو ځانمرګي بریدګر د پوځي گاډی سره ځانوالو زبو او شپږ پوځیان یې ژوبل کړل. تر اوسه دغه پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون د نومبر په لسمه د پنجاب د وزیر آباد نه د اسلام آباد په لور خپل لاریون پیل کړی دی. عمران خان د نومبر په لسمه په لاهور کې د خپل کور نه د لانګ مارچ ګډونوالو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې ګوند یې د وزیر آباد له هغې سیمې څخه خپل لاریون بیا پیلوي چېرته چې د ده په قافله ډزې شوې وي. او د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر پرون په پېښور کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې د وفاق لخوا د مالي بقایجاتو نه ملاوېدو له وجې صوبا د مالي بحران سره مخ شوې ده. تیمور سلیم جګړه پر دغه وخت ویل چې وفاق ته یې د بجلی د خالص ګټې د قبایلي ضلعو د بجټ او په ان اف سي اوارډ کې یو سل دیارلس ارب روپی جمع شوی دی. او اوس هم راځو د مشال ریډیو اونیزې کلتوري او ادبي خبرونې ته، مشال راډیوي مجلې ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډوی مجلې ګران اوریدونکو ستړي ماشه دا ونې په خبرونه کې د ویزوانی او بااستعداد شاعر او لیکوال ملالی کلیوال سره د غی پر ادبی ژوند او هلو زلو خبرې کوو. نو موري د افغانستان لا پلازمینه کابل را سره ملګری شوی دا ملاله جانې ستړي ماشه او خبرونه کې درته هر کله وایو.
خیر سه دې مننه کوم. سلامونه تاسو ته او د مشال ریډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ.
مننه. ژوندۍ اوسئ. ولې دې ځان ته کلیواله تخلص غوره کړې؟
د دې سبب دا ده چې زما دا یو کوم ماشومتوب په کلي کې تیر شوی ده او بل زه دا د کلیوال ژوند سره ډېره مینه لرم. د کلي ښایستونو سره، د کلي ښکلاګانو سره، نو همدا دلیل ده چې ما کلیواله تخلص وټاکم.
صحیح. کله مو کوم یو ده؟
کله مو د میدان ورتګو ولایت کې ده.
صحیح. او په کابل کې استه نو حتمان په لوړو زده کړو بوخت یې استه. د خپل لوړو زده کړو په اړه کوریدونکو ته لګ معلومات ورکړي.
اوهو، په لانو د کابل ولایت کې ژوند کوم. د کابل په هنتون پښتو ادبیاتو د څلورم ټولګي زده کړم.
صحیح. نو درته وای چې ملالی کلیوال چې یو څوک څنګه پوئږي چې د شاعرۍ هنر ور سره مل دی؟ ځکه ما د ډیرو شاعرانو سره چې خبرې کړې دي، مرکې مو کړې، دوی وایي د وړکوالو نه داسې پوهېدل چې یو وخت به دوی شعر پنځولی شي. تاسو سره هم دغسې شوي دي؟ سړی سره څه احساس وي له وړکوالي نه چې بیا وروستو ګینې دی د شاعرۍ میدان ته راتلی شي او شعر پنځولی شي؟
بالکل، تر ډېره بریده به دا خبره حقیقت ولري، ځکه چې زه خپله هم وړکۍ یم. زما ټول سر و کار به له کتابونو سره و. په هر څه کې به مې فکر کاوه، دغه منظرې هر شي ته به مې په یو بل نظر باندې کتل. او د ګلونو بڼ ته هر څوک ځي، خو هغه څوک ډېر خوند ترې اخلي چې هغه شاعر وي. نو ما هم له وړکوالي څخه له شعر و شاعرۍ سره مینه وه. او زه ما به په کور کې به چې مجلې وي د شاعرانو ټول کې به وي، همیشه به مې در اخیستلې او په فارغ وخت کې به مې ځان پرې مصروفاوه. او دا به مې بار بار ویلې، دغه بیتونه به ډېر خوند راکوه. یو کتاب به مې بار بار ویلې. نو همدا علت شو چې زما له ورځ په ورځ له شعر و شاعرۍ سره مینه پراخېدله، تر دې حده چې زه خپله په شعر لیکلو باندې پیل وکړم.
صحیح. تاسو چې کابل پوهنتون ته لاړې د شعر په لیکلو مو پیل وکړ، که تر هغې وړاندې مو دا ګام اخیستی و؟
کله په چې په مکتب کې و ماتم ټولګي نه هم ټولګي کې نو موږ به د سټیج په سر ترانه ویل بیا به کوم وخت چې د مور ورځ وا د ښوونکي ورځ به وا بیا به نو دلته ما په دې شعرونه نه ویل ما به بیا خپل شعر لیکه بیا به مې هلته ویل او بیا هم ډېره توجه به مې نه ورته کوله درسونه به مې ویلې سن مې مالته ډېر کوچنی و او بیا کله چې د کابل پوهنتون پښتو ادبیاتو ته میاد شوم بیا مې هلته لیکل شروع کړل بیا به مې ډېر شعرونه لیکل
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته ورتګ مو انتخاب او مجبوري و
دا مې انتخاب و لاواله مې هم دا ټاکنه و ډېره زیاته مینه مې ورسره درلوده خو نه کومرغه چې زه کامیاب شوم او په ډېره مینه باندې لولم تر دې دمه پورې
صحیح د کورنۍ تشویق در سره سمره مال
نه کورنۍ تشویق هم خله په یو اندازه باندې مال دا دی کورنۍ تر څنګ ډېر چاته ولې ما ملګرو استادانو ډېر چاته ولې ما
صحیح کابل پوهنتون ته چې تاسو لاړې تاسو د شیر په لاس لولو کې د ژبو او ادبیاتو په هنزي سمره رول لوبوله
کله چې زه کابل پوهنتون ته لاړم مالته نو ډېر چانه پیژندلم خو بیا هم موږ به خپلو منځو کې ټولګیوالو به مشاعرې نیولې خپلو همداسنف کې به مو شعرونه ویل خپله به مو شعرونه ویل خو بیا په دې وروستیو وختونو کې د کابل پوهنتون استادانو ډېره هڅه وکړله ډېر پیاوړي ګامونه یې پورته کړل چې موږ ته یې د زرین ادبي بهیر په نامه باندې بهیر رامنځته کړ چې هلته زه ما شعرونه وویل ډیره مشهوره سم ډیره مینوال مې پیدا کړل ډیره وه چې دم د استادانو له لوري نو زه خپل په ځان باندې ډیر باور پیدا کړل د کولای شم چې زه ښه شاعر جوړ سم ښه شعر ولیکم ډیر زیات یې تشویق کړم زموږ د تشویق په پاره باندې غونډې ونیولې نو ډیره هڅه یې کړې ده آباد دې وي
زرین ادبي بهیر په اړه کړه ته معلومات راکې څومره غونډې مو تر اوسه کړې دي
تر اوسه مو تقریبا 15
معلومات ما دا نارینو په بهیرونو کې برخه اغستې زه په خپل د افغان ادبی بهیر غړی وم او الته مې لیدلې چې نقد کیږي روسته بیا مشاعره وي گزارش اورول کیږي په زرین ادبی بهیر کې تاسو هر اونۍ چې راټولېږئ سلره
بالکل زمونږ بهیرم درې برخې لري چې لومړی برخه کې راپور لیکل کیږي پر پور باندې نه کیږي دویمه برخه کې بیا کره کتنه کیږي چې یو اونۍ نظم وړاندې کیږي او بل اونۍ نثر وړاندې کیږي په هغه باندې پراخه کتنه او ادبي بحثونه کیږي او په وروستۍ برخه کې بیا مشاعره کیږي
صحیح
او په پای کې د راتلونکي اونۍ لپاره اجنډا ټاکل کیږي
کسان معلوم دي چې سټیج به څوک چلوي گزارش به څوک لیکي او نقطه به څوک سوړاندې کوي یا کره کتنه به څوک کوي کنه دا بدلیږي را بدلیږي دا کسان
د څه چې ډیر ماسلین علاقه لري چې هر څوک سټیج وي چلوي هر څوک راپور ولیکي ښه استعدادونه دي نو دغه په خاطر باندې دوا او نه یو نفر سټیج چلوي او بل نفر راپور لیکي یو نفر په لاندې کې نظم مالي کړ کتنه کیږي بیا دا نفرون اندغه را بدلیږي
او دا خالصه د خزینه او ادبي بهیر ته نارینه پکې ګډون نشي کولای استادان خو بس تاسو نارینه یغي خو برازي کن
دا خالصه د خزینه او د نجونو ادبي بهیر دا زمونږه استادان چې کوم باندې سات لري هغه پکې ګډون کوي
صحیح تر اوسه تاسو ویل چې ډېر غونډې مکړې دي نو فرق پکې راغلی دی مثلا تاسو وینئ چې تاسو خپل نه یو نوم لار تاسو په ادب کې کار کړو شیرونه مو لیکلیو خو نور انجونې چې په اول ځل په زرین ادبي بهیر کې ورته موقع پیدا شو چې په سټیج ودرېږي خبرې وکړي لنډه قصه نقته وړاندې کړي شیر په مشاعره کې ووري دا غوي هنر لا ځلېدل دی دا فرق محسوسيږي کنه لا دومره دا ډېر زر خبر ده په دې باندې به سړی باید درست خبر وکړي
او بالکل اول کې موږ ته نه معلومه ده چې دومره وړېدلې استعدادونه به وسیږي په دې باندې کې خو اول کې دومره یعنی جرأت نه سوی کولای خو وروسته وروسته د غونډو په دوام کې ډېرې انجینې هڅېدلې دي چې هغه خپل احساسات ولیکي انکار وکړي د ټولنې نو ډېر زیات پرمختګ یې کړی دی لا وړېدلې دي ډیر بدلونونه پکې راغلي دي. موس مونږ ته پته لګېدلې ده چې زمونږ نجونې څومره پیاوړي دي په هره برخه کې، څومره د لیک استعداد لري، څومره په نثر لیکنه کې څومره پیاوړي دي. نو دا ثابته شوله چې دوی ډېرې زیاتې
صحیح او نشریات هم لري. دغه کره کتنې چې کیږي یا شعرونه اورول کیږي چیرته بیا خبروي؟
نه تر اوسه مونږ د دې په خاطر باندې تنه یو پیډونه لرو، دلته مونږ نشر کړی دي، نو داسې بل څه ته مونږ نشر کړی.
صحیح. او په کابل پوهنتون کې په نورو پوهنځیو کې چې خزینه محصلین دي د جون دي، دوی کو غواړي چې په زرین ادبي بهیر کې برخه واخلي، دوی خو ظاهره د ستاسو د ډیپارټمنټ نه دي، نو کول شي تاسو رکینی پاسي زده کړو کې؟
هو ولی نه، دلته شاعران لیکوالان یو ټول دي ادب مینوال کول شي ګډون وکړي.
صحیح.
او ګډون هم کوي.
ملالی کلیوال مننه. از ما سره نور پختنه مشته اوریدونکو، تاسو مشال لډوی مجلې ته غوږی. نن دا ونی را سره ملال کلیوال ملمنه ده، ته د کابل پونتون ماسله ده، شیر لیکي او یو شیر به تی وورو، بیا به تیز نور پختنه وکم د خبرونه په دې برخه کې زمونږ اوریدونکو ته ساو راول شي.
یو غزل به تاسو ته وورم.
ارشاد.
غزل لږی چې نازک بدن می پر وطن بلولمبو خړو. نازک بدن می پر وطن بلو لمبو خوړو، انسانیت هم د انسان د هوس په خوړو. لکه مجرمه په خپل کور کې زنداني اوسېږم، لکه مجرمه په خپل کور کې زنداني اوسېږم، څه پیغلته برانه څلورو دیوالو خوړو. بیا دې پسترګو کې راوړي د نشي رنگونه، بیا دې پسترګو کې راوړي د نشي رنگونه، زما خماره ته ښایسته په نشو خوړو. زما لحاله خبر یې زما بی غور یاره، زما لحاله خبر یې زما بی غور یاره، سپوږمۍ ویتیږي خو ما خوب په شوګیرو خوړو. ای کلیوالې خود آزار د لیونۍ شو آخر، ای کلیوالې خود آزار د لیونۍ شو آخر، ته زلمیتوب یې ته پر هر په غوړېدو خوړو، ته زلمیتوب یې ته پر هر په غوړېدو خوړو.
ډیر ښکلې شعر دی او خوند یې وکړو. زمونږ اوریدونکو به دا غزل اوریدلې وي. زیاتره غزلیزه شاعري مو کړې ده که نظمونه مو لیکلې؟
زه خپل له غزل سره ډېره زیاته مینه لرم او په دغه چوکاټ کې مې زیاتره شاعري کړې ده.
دا خو یو تراژیدی غوندې شعر کنه، د وطن ناخوالې په کې انځور شوی. په پښتو شعر کې تاسو وینئ چې خزینه احساس کم بیانېږي د خزینه ول اخوا، تاسو څنګه په خپل شعر کې دغه احساس مو بیان کړی کنه؟
زه خپل تر ډیره پرې د میهته کړې د تیغه چوکاټونه مات چې انجونې پر وړاندې لا اوس هم محدود دي، نسي کولی خپل احساس وړاندې کړي. خپل مې هڅه کړې ده احساس پاس وړاندې کړي دي، خپل احساسات او د نورو نجونو احساسات مې په شعر کې انعکاس کړي دي.
صحیح. او په پښتو شعر کې تاسو د میرمن ونډه څنګه ارزوئ؟
ته میرمن ونډه ماشاءالله په پراخه ده تر یو حده پورې، خو بیا هم په لرو پرتو سیمو کې همدارنګه پښتني ټولنه کې بیا هم محدودیتونه شته، ځکه چې ځینې حاکم دودونه خپلو لورانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه د شعر ولیکي یا د دغسې فعالې واوسي یا هغه د بیا ټولنې ته وړاندې کړي، بیا هم محدودیتونه شته.
صحیح. او د وخت په تېرېدو سره دا کمیږي که نه مخ په زیاتېدو دي؟
تر اوسه خو چې موږ ګورو انشاءالله مخ په زیاتېدو ده، انشاءالله چې لا به استعدادونه وغوړېږي او ډېرې داسې استعدادونه پیدا شي چې هغوی ښه استعدادونه لري، خلک به یې وپېژني، ډېرې مشهورې تېرې به په آینده کې جوړې شي له پښتنو نجونو.
د همداسې ورځې په هیله. ستاسو په شان باسواده نجونې خو کتابونه ولیکي، مخې ته راشي، په میډیا کې راشي، کلیوالې پیغلې په شفاهي ادبیاتو کې د ټپو او کاکړیو غاړو په جوړولو کې نوم لري، داسې ویل کېږي تاسو په خپله د ادبیاتو محصله یې تاسو، او تاسو به لوستي وي چې زیاتره دغه ادب چې دی د نجونو لخوا، د پیغلو لخوا، د میرمنو لخوا په شفاهي ډول باندې تخلیق شوی دی. فکر کوي اوس هم په کلیوالو سیمو کې نوي ټپي او نوي کاکړۍ یا داسې ادب تخلیقیږي؟
بالکل، په کلیوالو سیمو کې اوس هم دغه ولسي ادبیات ژوندي ساتل شوي دي، او نور هم همدغسې نوی نوی چپی رامسته کیږي کاکړی یو او په ډیر لوړه کچه یعنی ډیر ښه استعدادو سره دوی دغه ټپی وایي ډیر ټپی یاد وي او کاکړی سندرې پخوانۍ سندرې اوسنۍ سندرې په محفلونو کې په ودو کې په کوژو کې کلیوالې پیغلې وایي ډېرې دغه هغه تر اوسه ژوندی ساتل شوی دی فولکلور.
تاسو فکر کوئ چې د فولکلوري ادبیاتو د راټولولو اړتیا لیدل کیږي یو څوک باید وی چې کلو ته لاړ شي دا غونجونو سره کینی خاص کر چې تاسو غونډه خزینه ماسلینی کلو ته لاړ شي والته کینی او دغه ټپی راټول کی دغه غاړي راټول کی د دې ضرورت تاسو وینئ؟
او بالکل دا یو اړتیا ده چې دغه ټپی دغه پخوانی زړې سندرې دا باید ټول وګوندې او ساتل شي او د پښتو ادبیاتو څنګه هڅه کوي چې دغه ماسلینو ته تیزیسونه ورکړي یا ورته مونوګرافونه ورکړي په دې برخه کې کار وکړي انشاءالله دا کار به وشي.
زه به اوریدونکو ته یادونه وکم چې تاسو د مشال ډیوی مجله اورئ. قربا محسن نجیب عامر یم. میلمنه مې ملاله کلیواله ده. دا د افغانستان د میدان وردګو د سیمې سره تړاو لري. په ادبی نړۍ کې خپل نوم پیدا کړی. په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو محصله ده. او کولای شئ یو شعر ته بل موروي د خبرونې په دې برخه کې؟
هو ولینا
ارشاد.
پام چې دکل ارمان لکه زړه يم پام چې دکل ارمان لکه زړه يم وخت ډېر د کمزور د کال يم چې لمخې ته رڼا وي د ژوند لارې چې لمخې ته رڼا وي د ژوند لارې زه یې تا پسې شیندلې یم اوبه یم د هوس او مینې کور او کلی نشي د هوس او مینې کور او کلی نشي لنډه دا چې نه مې څه یې نه دې څه یم کراپام دې نشي سوځم تورېږم لکه ځوړنده ډوډۍ په تنارې یم زه د خپل ژوند د میوند کمپۍ ملاله زه د خپل ژوند د میوند کمپۍ ملاله زه اکثر شپې ویده پر کتاب یم زه اکثر شپې ویده پر کتاب یم.
ډېر ښکلي انځورونه پکې وو او هغه انځورونه وو چې یوازې تاسو محسوس کړي وو. ما په اول ځل دا غنزورونه په یو شیر کې ولیدل او ډیر خوند وکړو. تاسو نن مننه. ملاله کلیواله په افغانستان کې چې نوې تحولات راغله ډیر تاسو استادان به ارشیوي چې وطن پرېږدي نو یا تاسو ملګری به وي د پونځي ملګری به وي یا همداسې ادیبان شاعران چې به وي په کابل کې دا غوی له وطن وتل تاسو څنګه بولې کدی په وطن کې وای یو بهیر چې روان شوی او ابلا نور غړېدلې وای او نور استعدادونه به مخې ته راغلي وای کله چې دغه سي هجرتونه کیږي نو الته چې کوم کسان تاسو غونډه پات کیږي غوی نه هلي کیږي لدی سره؟
او بالکل کله چې په یو هیواد کې تحولات راځي او بیا دغه سي استادان او کډرونه وطن کې نو خامخاله خپل منفی اغیز پرې باسي په ارتو باندې په رسنیو باندې پاده باندې په ټولو برخو کې نو منفی اغیز پرې باسي او انسان نه هیله کیږي.
بیا هم یو څه رڼا خوشته ده چې تا د پوهنتون کې تاسو یاست او هلته زرین ادبي بهیر غوندې یوه دریسه پرانستل شوې چې تاسو کولی شئ هلته یو بل واورئ.
او بالکل لا هم هیلې نه دي پرې مونږ اوس هم پوهنتونونو ته ځو هلته غونډې نیسو او مشاعرې کوو لا هم هیلې شته دي او انشاءالله چې مونږ به راتلونکی به روښانه وي.
دا هیلی د خدای نمړې کوي. په خو باندې جنو ته موقع نه و چې په شاعر مشاعرو کې برخه واخلي. زه خپل د بهیرونو غړې او ډیر کم به داسې په کال کې یو غونډه یا دوه به داسې وي چې پاغي کې مونږ کوم خور مولې د لچرا بشي او خپل شعر ووروي. نور په زیاتره نارینه شاعران بناستو یو بل ته به شعرونه ورول بندارونه به کول. اوس د ټولنیزو رسنیو دور دی. د ټولنیزو رسنیو دراتګ نه پس حالات څومره بدل شوی؟
بالکل او تر او فهم تر ډیره بیزه پوری داخ مخکې رښتیا هم ډیر بهیرونه چې به کم خزی لیدل کېدلې ځکه چې پښتني رواجونه محدودیتونه حکم د دنیا ته د تیر او داسې استعدادونه مخه ډک کړي او یا چا نه غوښتل چې لور لاړ شي په بهیرونو کې ګډون وکړي. هلته شعر واوري ډېر کم هغه نجونې به چې تللې هلته هغه به چې کورنۍ ازادي درلودل هغوی به بیا مشاعرو کې ګډون کاوه کینو. خو نور داسې نجونې شته چې هغوی شعرونه لیکي په خپل کور کې دي کتابچونو کې کتابڅو کې لیکلي دي. خو کله چې دغه رسنۍ او دا سوشل میډیا د راغله لمانځته او بیا دا دته اوس تقریبا ډېری نجونې راسرسی لري دوی خپل شعرونه په فیسبوک باندې خپروي او د دې له لارې شهرت ته رسېږي. نو ډېره هغې کړې ده ډېرو ښه مثبت تاثیر یې اچولی ده په دې نجونو په شعر او شاعرۍ باندې تر خلکو پورې رسولې ده.
صحیح. او د خوخي د شاعرانو پښتنه بدنه نه کوم ځکه سړی به حیران شي چې اوس د چا نوم ورته واخلم او د چا په ناخلم. خو دا راته وایي چې سړی ول شعرونه مخوخي
زما خپل د هغه شعر خوخي چې خلک تل شوی مهمه نه ده چې دا یو ډېر هغه کس لیکل فلای شعر داسې یو شاعر دی داسې یو شاعر لیکلی وي چې هغه دې زده کړې نه کړي هغه دې کوم مطلب چې ونه لري خو بیا هم هغه دومره په دغه برخه کې بااستعداد دی دومره ښه شعر لیکي که هغه ته شپون هم وي چې ښه شعر یې لیکلی وي یا ډېر یو کلیوال وي یا بزګر وي خو چې ښه شعر یې لیکلی زما ډېر زیات خوښېږي او زما هغه شعر ډېر خوښېږي چې پوه کې فکر انتقال شوی یا صفه ډېره پکې وي تصویرونه پکې ډېر وي او بل د ژوند ډېر ورځني ژوند حالات پکې بیان شوي وي او هغه ټول انسانانو تجربې کړي وي.
صحیح. ښکلی انتخاب مو دی. او د خپل چاپ یا ناچاپ اثارو په اړه کړه ته اوس معلومات راکړه.
تر اوسه مې کوم کتاب نه ده چاپ شوی خو ځینې شعرونه مې په مجلو یا یو رنګین کاروان په نامه یو کتاب په غورستان کې چاپ شوی ده او داسې خپله ټولګه نه لرم او دومره بیړه هم نه ورته لرم. زه وایم چې وروسته د چاپ کړم خو داسې یو څه دې ولیکم چې خلکو لپاره ډېر اهم وي او ډېر خوښ شي.
صحیح. او د ادب په دنیا کې سر مانونه په زړه کې لري څه وړاندې کول غواړي کوم بهر تر رسیدل غواړي؟
زه خپل د ادب په دنیا کې ډېر هیله لرم دا هیله لرم چې زه نو کولای شم چې د ټولو پښتنو نجونو د غږ په خپل شعر کې انعکاس کړم او هغوی ټول احساسات د ژوند انځور ناخوالې دودونه او دا هیله لرم چې زمونږ پښتو ادبیات ډېر زیات قوي شي پښتو ژبې ته ډېر کار وشي او نړۍ سره سیال شي او دا هیله لرم چې زمونږ په ژبه باندې نړیوال خبرې وکړي زمونږ ژبه رسمي ژبه شي او د پښتو لپاره ډېر زیات کار وشي.
الله پاک دې ارمانونه پوره کړه. دا غي ورځې په هیله چې زمونږ ادب هم د نړۍ د ادب سره سیالي وکړي شي او په پښتو خزینه ادیبانو کې یوې په دې وتوانېږي چې د ادبیاتو نړیواله جایزه وګټي نوبل جایزه وګټي. ملالی کلیوال ستاسو خبرې خوږې دي خو زمونږ د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی. یو شعر ته بل واوروي او بیا به خدای په امان وکړو. سمه
ده. یو غزل زما خی پما کی چری وہی زما خی پما کی چری وہی وخت خاموش حاضره د کلمه ژوند خو می ټول بدرنګ یو ډک دی ژوند خو می ټول بدرنګ یو ډک دی نو ته که خری رخصته د کلمه لری په کوم سترګو ګوري راته لری په کوم سترګو ګوري راته پروند هیر شو چی خفه د کلمه لښنو کمر سره سره وهما لښنو کمرو سره سره وهمات عشق د غره د سر ټپه د کړما څنګه لپام دی راو ورپېدم څنګه لپام دی راو ورپېدم مېدا مېدا لکه چې شې د کړما د خار په هر سړي دی او پېژندم د خار په هر سړي دی او پېژندم د ډېر خلکو ننداره د کړما.
واه ډېر ښکلی شعر دی. ډېر زیاته مننه چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته.
ډېره زیاته مننه کوم تاسو نه هم چې ماته مو په خپرونه کې وخت راکړ. آباد اوسئ. کور مو ودان.
درنو اوریدونکو دا وه ځوانه شاعره او لیکواله ملاله کلیواله چې موږ ورسره د هغې د ژوند او کار په اړه خبرې وکړې. له همدې سره د خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. د الله په امان. دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 کلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 12500، 15,615، او 10,880 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
زوایم چې مونږ بیو او مونږ بیو هنګ دی خاتوی دل شاتوی پڑنگ